اولس روغتیایي مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي.
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2 million د متحدینو د درملنې د اولسو مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي.
د سالار په نوم یو معتاد وایي د احتیاط له امله پوهنتون راڅخه پاتې شو.
که مې نشه نه کوله، نشه مې نه شروع کوله، نو هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
په دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږي، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه پولیس.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت غواړي چې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې په کچه یو کانفرانس جوړ کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کانفرانس د دوی په نوښت جوړیږي. د دې کانفرانس له لارې به دوی هڅه وکړي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو همکاري راجلب کړي. لبلې خوا د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بنګو او کوکنارو کښتونه صفر سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملت د طالبانو د حکومتي ادارو د یو کلن کار د راپور وړاندې کولو تر دوو اونیو ځنډ وروسته د کورنۍ چارو وزارت تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو د لسګونو قاچاقونکو د نیولو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په تېر یوه کال کې موږ عملیات کړي دي، 1023 عملیات ترسره سوي دي. ګرفتاره سوي شکمن کسان 2095 کسان دي او په ټول افغانستان کې یو ځای هم موږ نه لرو چې هلته یو جریب کوکنار کښت سوی یا چرس کښت سوی هغه که سوي هم د بینه تللي دي. په بدیل معیشت کې موږ د ټول دنیاوالو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره وژه په وژه ودرېږي.
د طالبانو د حکومت دا مقام داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت صفر کېدو ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت په ګډون هیڅ یو بهرني مسؤول بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او ترلاسه سوو تاریخو د وضعیت په اړه د سروې راپور نه دی خپور کړی. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د همکاریو جلبولو لپاره له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په کچه کنفرانس جوړوي. سیاسي تحلیلګر شفیق همدرد وایي چې په تېر یوه کال کې د امنیت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت کارونه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د قناعت وړ نه دي. خوشاغلی همدرد زیاتوي چې د افغانستان خوا ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي موادو په برخه کې ګواښونو ته په کتو سره ګاونډیو هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې وساتي.
زه فکر نه کوم چې په رسمي کچه دي د سیمې هیوادونه و دې ته حاضر وي چې د طالبانو سره تعاملات ولري، ډیپلوماټیک تعاملات. لیکن په خفا کې په استخباراتي او امنیتي برخه کې زه فکر کوم د منطقي هیوادونه دې ته اړ دي چې د طالبانو د حکومت سره اړیکې وپالي.
تېر جمهوري نظام له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او ځینې وختونه د سیمې د هیوادونو په همکاري هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه بحثونه سوي دي. خو د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته چې اوس یو کال پوره سوی، تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو له حکومت سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاري تړون نه دی لاسلیک کړی.
ترونه اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلی سي. دا چې د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو د همکاري جلبولو لپاره د سیمې په کچه کانفرانس جوړوي، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په افغانستان کې مو د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی پښتون په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په تېر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه؟
وخت چې دوی قدرت ته ورسېدل، د دوی د قدرت ته رسېدو سره سم څو میاشتې بعد دوی اعلان وکړي چې موږ مواد مخدر بند کړل. ظاهران خو دوی مواد مخدر بند کړل، لیکن د تعصب ځای دا دی چې په تېر یوه کال او یوه نیمه میاشت کې موږ د یوه نفر د قاچاقبر یا د مواد مخدر د د بزنس کولو یو شخص هم نه دی اوریدلی نه موجودلی دی چې دوی نیولی وي او د عدالت منګولو ته سپارلی.
په اوسنیو شرایطو کې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بزګرو ته د کوکنارو د نه کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی، نو په داسې وضعیت کې د کوکنارو د نه کرلو امر څونه عملي دی؟
موږ د تاریاکو دپاره په جنوب کې خصوصا دوې منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، د خلکو د لیدو ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تاریاک بند دي، خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نه سي او لیرې پرتې سیمې دي، په غرو کې سیمې دي، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تاریاک دوه فاصله کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دوی لري نه. متاسفانه چې د تاریاکو د بدیل دپاره موږ په تېر جمهوریت کې هم مشکل درلودې، هغه مشکل دا و چې بې له اصلاح شوي تخمو څخه یا د زعفرانو د کرلو سره چې هغه په بعض منطقو کې زعفران کېدل په بعضو کې نه کېدل، دا مشکل هغه وخت هم موجود و. اوس خو چون هم اقتصادي ستونزې موجودې دي، هم بینالمللي روابط قطع دي، ټول بینالمللي تعاملات ځای پر ځای ولاړ دي، پس نو بدیل نه دوی لري او نه خلک داسې بدیل لري دا غصه په استفاده خپل د کال ازغه او د خپل کار د اقتصاد په خاطر باندې وکولای شي خپل اولاد لپاره نه تقپی دا کی.
د طالبانو حکومت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د همکاریو د جذب په هدف سیمه ایز کانفرنس را وبولي. آیا فکر کوي چې د طالبانو د تیر یو کال کړنو د سیمې هیوادونه دې ته قانع کړي وي چې طالبان د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د اعتماد وړ شریکان او همکاران وي؟
متاسفانه اوس هم په افغانستان کې یو زیات شمیر انسانان موږ خپل په داخل د افغانستان کې معتاد لرو او اوس هم هر کال په وخت کې د تاریاکو د وړلو یا د قاچاق د جنوب د افغانستان یا د نیمروز او د فراه د لارې څخه په کاروانو د ایران په هماهنګي جدر ترکیه پر ځان رسي. وخت چې همسایه ملکونه دا فکر کوي چې طالبانو سره د مواد مخدر د بندېدو او د مبارزې په خاطر یو سیمه ییز مجلس جوړي، پس زه نه پوهېږم چې هغوی خپل ځان خطه باسي او که د افغانستان خلکو ته بازی ورکوي. پس په دې اساس نه دوی پر خپله خبره ولاړ دي، نه هغوی باید دوی په خبره باور وکړي، ځکه تاریاک اوس هم ادامه لري، قیمتونه یې څو چند لوړ تللي دي او اوس هم په بازار کې په ډېر لوړ قیمت خرڅېږي.
په تېر یو کال کې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مسؤولو ادارو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او احتیاط په اړه هیڅ راز شمیرې او سروې نه دي نشر کړي، نو په داسې یو وضعیت کې چې معلومات موجود نه وي، له نشه یي موادو سره د مبارزه څنګه پر مخ تلی شي؟
د تېر یو کال څخه په افغانستان کې د بینالمللي جامعې د نه موجودیت په خاطر ټول هغه سازمانونه چې په خوا به په افغانستان کې د تاریاکو د ډیروالي یا د کموالي سروېګانې کولې، هغه نور وجود نه لري، هغه ټول مملکت یې لکې او یا د موجوده حکومت ته خواسته هغوی هغه تمبیل شوي دي او د وطن څخه فرار شوي دي. پس په دې اساس نه بینالمللي جمعیت دقیق ارکان لري او نه د افغانستان حکومت داسې کومه اداره پیشنهاد کړې ده یا معرفي کړې ده چې دوی دقیق ارکان وړاندې کړي چې د افغانستان تاریاک او یا مواد مخدر په کم اندازه زیات سوي دي یا کم سوي دي. موږ صرف د طالبانو یا د موجوده حکومت هغه کړنو یا هغه ویلو ته چې په د دوی د لارې ویل کیږي موږ باید هغه یا ومنو او یا باید رد کړو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره په خپل نقدي مرسته د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د سلګونو معتادینو د بسترې کېدو او درملنې اسانتیاوې برابروي. دغه تړون له مخې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ لاسلیک شو، د دې تړون له مخې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته 240 میلیونه ډالر ورکوي چې د درملو په ګډون د معتادینو د درملنې روغتیایي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له یو کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی فعالیتونه کم شوي، خو اوس تازه دې ادارې د معتادینو د درملنې د فعالیتونو لپاره پیسې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی ته پیسې ورکړي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه بیا فعال کړي او په دې مرکزونو کې بستري خدماتو ته زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د اړیکو مسؤلې میرمن وان ناچا د دې نغدي مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2 million د متحدینو د درملنې د 12 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي. دا مرکزونه چې په شمال، شرق او غربي ولایتو کې دي، د 930 متحدینو د بستر کېدو ظرفیت لري.
له یو کال راهیسې چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا ډېرو مرکزونو څخه نیمایي مرکزونه د درملو، کافي خوړو او معاشونو نه ورکولو له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډېر مرکزونه چې همدا اوس په افغانستان کې فعال دي، ډېری مرکزونه یې د اړتیا وړ درملو او خوړو نه درلودو له امله بستري خدمات ځنډولي دي. د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن انوبا سود وایي د دې دوو ادارو ترمنځ همکاري به د دې سبب شي چې یو شمېر هغه معتادین چې غواړي درملنې وشي، د درملنې امکاناتو او بستري خدماتو ته لاسرسی ولري.
This is an important milestone for UNODC and UN.
دا کاری په افغانستان کې د UNODC او UNDP په ستراتیژیک همغږۍ کې یو مهمه نقطه ده. په افغانستان کې د درملنې ډېر مرکزونه د 2021 میلادي کال له اګست څخه په سختۍ سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا تړون به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو د دوو ادارو په ګډو هڅو بیا یوې مهمې مسلې ته پام وشي چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ځوانان متاثر کړي.
تر 2000 میلادي کال پورې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه د ډېری مرکزونو لګښت بهرنیو ادارو ورکاوه، خو د 2020 میلادي کال په پیل کې د مرستې 80% کمې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د احتیاط په برخه کې بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول بندي شوي او ډېری بهرنۍ مرستندوی ادارې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې هم کار کاوه افغانستان پرېښود.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه متصل وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شي باندې توجه او تمرکز ونیسي هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهال حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی دې شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبریږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی سالار له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی تر اعتیاد مخکې د حقوقو پوهنځي محصل و او د دې تر څنګ یې د شخصي کاروبار په مټ د کورنۍ او پوهنتون لګښت هم پوره کاوه، خو اوس د نشې له امله پوهنتون او کاروبار ځینې پاته سوی دی. سالار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي که مې نشه نه کولای اوس به له پوهنتون څخه فارغ او کاروبار به مې ښه روان وای. دا چې سالار ولې او څنګه معتاد سو او خپله نشه یې لومړی له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه خپله 12 نه خلاص شوی یم، پوهنتون مې ویلې، تر 5 سمستره پورې حقوق قضا او سنانوالي روښان پوهنتون لغمان څنګه کې. هغه وخت البته عملي نه وم، نو د همدې له خاطره ما هم پوهنتون خوشې کړ. مشکلات ډېر و، البته نمایندوب د لاسه، نو ځکه مې نشې شروع کړې. ما معشوقه لاړه، واده شوه دې لپاره. اول مې سګرټ شروع کړ، سګرټ مې وواهله، تر یو موده د پورې ما سګرټ وواهله. بیا داسې ورو ورو چرس ته، بیا داسې ټابلیټ ته، ټابلیټ کا نشه یي ټابلیټ لکه ریډ بول، ستاره، پاین ستاره، کلیشه، دغه یې نمونه دي. دقیقا چې درته ووایم یو نیم ساعت یو سال لپاره به یې راسره مرسته کوله چې هغه مورکم هم هغه نشې حالت چې بېرته به نشه والوته، بېرته به بیا هم هغه غمونه وو. ما خپل کاروبار و پی سی او مې اول، بیا مې پی سی او خوشې کړ، بیا پیرنی ته راغلم، پیرنی کراچی مې واخیست، ورځ کې مې 500 روپۍ ګټلې پکې. دې اخر وختو کې بیا مې خیاطي شروع کړه، خیاطي زه خپل استاد مې مده، خیاطي دکان مې و، تقریبا 30000 روپۍ مې قرض پورو کړ، دکان مې جوړ کړ. بیا مې سیزن وواله، تقریبا 15000 روپۍ مې پکې کار وکړ. خیاطي مې پلان بند کړې دې لپاره زه لږ روغ شم، بیرته شروع کړم. نشه خو معلومه ده چې اعتبار خدمه کور کې د اعتبار نه، قدر نه، ټولنه کې د قدر نه، عزت نه، کاروبار سقوط کوي. مثلا مثال درته ووایم، د همدې خیاطي ورځ کې تا 300-500 وګټلې، برق بیل باید بیلې کې، کرا باید بیل کې، چې ته بیرته کراو کې کاروبار دې سقوط ونیسي. نو ما دغه مصارف نه بیلو، دا به مې په نیشې ورکولې، ځکه مې زر زر کاروبار تغیر کول، پی سی او، بیا پیرنی سو، بیا برګر سو. نو د همدې له خاطره ځکه ډېر نقص لري واقعا وجود کې مې نیشه ډېر تاثیرات یې کړی و، ټولو نه زیات هم دغه اعصابو چې اعصابونه سړی له منځه وړي. کور کې مشکلات زیات و، بیا چې مې عمل شروع کړ بیا دغه مشکلات مې بیخي زیات شو، لکه نیشه خو رواني لحاظ نه انسان ډېر خراب وي، رواني کې انسان که مې نشه نه کوله، نیشه مې نه شروع کوله. نو هماغه وخت چې ما پی سی او ورځ کې مې 1500 روپۍ تر 2000 ګټه کوله، تر 10000 روپۍ، 15000 روپۍ ضرورت مې ښکه ورځ کې. پوهنتون مې خپله ویلې، کور خرج ما خپله ورکو، خپل خرج ما خپله وښکه، هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و. ما په نظر تخمینا اوس به مې تر 1 لک 8 لک ذخیره درلوده، ښه کاروبار به مې جوړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګري کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي. دی خپل یوه نږدې انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورښیي، خو نظیر چې کله دا کاروبار پیلوي نو سمدلاسه یې پولیس نیسي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نذیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر ویښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پوره غواړې. تا اول زما غزون پوره کړه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
څومره وږی سړی بابا، زه خو تښتم نه. هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بامولالې پرېږده، رنګه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار یم ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه هم دا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایتې راپورته کړي دي؟ هواره ورځې نیسي یاره، تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا ماخته کوه.
یاره نذیره، ډېر ډارن یې، او بلنو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی یاره، تر دې کاره مې تېر.
یاره نذیره، ډېر ساده یې. د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوې؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي، ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژني چې عملي یم، پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلی تازه ګندنه، وا قسمت خور به یې.
یاره نذیره، ډېر نه ټکیې. که په فلمونو کې دې کار کولی اوس به زم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم، ته خدای دا کار په ښکاره کېږي. عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملي خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما باد، ته وارخطا یې. ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته ستا څخه پوڼۍ رانیسي، چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوې بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم، له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. له خطر خو به نو خامخا منې. تا نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته، له سهار رئیسې مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، پوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوې پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکارې. نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی. اول پیسې راکه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
څه شی؟ پولیس؟ زخو عملیم سیم
توست پولیسو سر چلگی که؟
و کماندان سه ولاغ چلگی کمم ما وید زملیم دا بوری خود طول عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چیزی دکلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تی قاچاقبر؟
قاچاقبران خودی پیسه دار خلق بی ها تمی دی کالو نیچه تو گره زلاز کالا کیگی چی دا عمل کوا دا شاقوا طول عملیان ما پیشنی چیز دوکیم
ستا خود جیب لحیروینو ڈک ده پر خلکوی خرسه تو خسام قاچاقبریه
و کماندان صاحب دامی طول زخیره دا لگ لگ ترید کوام زده هیروینو قاچاقبر نیم خیر ده ما خوشی کسی بگنایم ولکه می قاچاقبری کری
بس ده دیر خبر مکوا دا دلائل ده پا محکمه که قاضی تاو وایا مخکشا
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زارو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زارو کاروان
مشتا د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415.